دا مشال ریډیو دا وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سوې. زه بوریوال کاکړیم، ستړي مسې. دا خبرونه به تر د یوې بجې پورې دوام لري. موږ تاسو به پکې ملګرتیاوي او تاسو ته به موږ د افغانستان او پاکستان د سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې نشروم. دغسې به د خبرونې په دویم نیمای کې تاسو ته د مشال رادیو اونیس پروګرام رادیو مجله وړاندې کوو. خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له منور شاه څخه واورو.
د خبرونو سرټکی په کورما کې ډرون برید دریش وسلوال وجلی او د افغانستان پکتیا ولایت امنیه کمانډان په وسلوال برید کې وجل شوی دی. د عراق حکومتي ځواکونه متنازع کرکوک خار ته ننوتی دي. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان استخباراتي چارواکي وايي پرون ماښام په قبایلي سیمه کورمه ایجنسی کې د امریکایي ډرون برید کې چې د وسلوالو په یو مرکز شوه دریش وسلوال وجل شوی دی. چارواکي وايي د لس وسلوالو وجنه فوراً ثابته شوه، خو کله چې د مرکز لټون وشو دیار لس لاشونه نور هم وموندل شو. په دې برید کې 15 نور وسلوال جوړ شوی هم دی. په 13 سپتمبر میاشت کې هم په دغه سیمه کې هم دغه شان یو برید درې وسلوال وجلی او دوه نورې جوبل کړي وو. چارواکي وایي د اکتوبر په 14 تر هدف لاندې نیول شوی مرکز کې د وسلوالو د زیات شتون نه داسې معلومیږي چې دا په سیمه کې د حقانی ډلې تر ټولو لوی مرکز وو. استخباراتي ادارې وایي د ډرون برید هدف د حقانی ډلې د یو مشر کمانډان ابوبکر په نخښه کول وو. وسلوالو ډلو د دې برید په اړه مشال ریډیو ته سندې ویلي. واشنگتن په پاکستان د وسلوالو د ملاتړ تور لګوي، خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي. پاکستان د پاک ترک سکولونو په خوانه مشر او د هغه کورنۍ لخپلې خاورې په زوره ایستلې دي. دغه خبره یو وکیل او د شړل شوی مامور همکارانو تایید کړې ده. د پاک ترک سکولونو یو پخوانی چارواکی ویلی میسود کاسماس د هغه میرمن او دوه لونه په سپتمبر میاشت کې په لاهور کې د نیول کېدو وروسته د تیر خالی په ورځ د ترکی حکومت لخوا پاستول شوی ځانګړي الوتکه کې له اسلام آباد استول شوې دي. ترکی ادعا کوي چې پاک ترک ګلونا د فتح الله ګولین لخوا حمایه کیږي. په چا چې په 2018 کال کې د ولسمشر رجب طیب اردوان خلاف د ناکامی کودتا کولو تورونه لګول شوی وو، خو په خپل ګولین دغه تورونه رد کړی دی. په موټر بم بریدونو کې د افغانستان پکتیا ولایت امنیه کمانډان په ګډون یو شمېر کسانو ته مرجوب لا وختینند. پکتیا په امنیه کمانډانې په شو دوه ځانمرګو بریدونو کې امنیه کمانډان مل پاسوال توریالی عبدیانی په ګډون لس تنه وجل شوي او دوه دیرش نور جوړ شوي دي. د پکتیا د ولایت مقام له رسنیز دفتر څخه مشال ریډیو ته پاستور شوی خبر پاڼه کې راغلي چې د پیخي زیاتره وجل شوي او زخمیان عام خلک دي چې امنیه کمانډانې ته د پاسپورتونو او شناختي کارت نو د اخیستلو لپاره ورغلی وو. د خبر پاڼې تر مخه په زخمیانو کې لس تنه د پکتیا په هنتون زده کوونکو هم دي چې په هاستل کې زخمی شوی دي. د خبر پاڼه زیاتوي چې تر دې د مشپک تنه وسلوال بریدګر له افغان ځواکونو سره پنخته کې وجل شوی او پاتې نور چشمیر یې لاسرګند نه دی له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د پیخي سیمه افغان امنیتي ځواکونو محاصره کړی ده. بلخوا طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې د بریدونو ذمہواری په غاړه اخیسته. افغان حکومت له طالبانو سره د روس د مرستو د ریپورت په خبرګون کې ویلي چې په کار ده هیوادونه د ترهګرو ډلو پر ځای له حکومتونو سره اړیکې ټینګې کړي. د افغان حکومت اجرائیه ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل نن په دې حق له مشال ریډیو ته ویل.
موږ د سیمې او نړۍ په کچه له خپل دوستانو او شریکانو هیوادونو څخه همیشه غوښتي چې هر ډول اړیکه چې غواړي وساتي هغه باید افغانستان د حکومت سره وي، ځکه چې تروریستي ډلې د افغانستان د خلکو او زموږ نمائندګي نه کوي.
څو ورځې مخکې برطانوي ټایمز ورځپاڼې د وسلوالو طالبانو د مالی مسؤل په حواله لیکلي چې روس له تیرو 13 میاشتو راهیسې له وسلوالو طالبانو سره د تیلو ورکولو په ذریعه هر میاشت 2.5 میلیون ډالر مرسته کوي، خو روس دغه رپورټ رد کړی دی. د انساني حقوقو د سار نړیوال ادارې افغان حکومت او مرستندوی ادارې په افغانستان کې د جنکو د تعلیم په وده کې ناکام ګرځېدلې دي. هیومن رائټس واچ نن خبر کړی خپل ریپورت کې وای په داسې حال کې چې د افغانستان امنیت په خرابېدو دی او نړیوال مرستندوی ادارې له دې هېواد وزي په تیرو څو کلونو کې د جنکو د تعلیم حالت ډېر کمزور شوی دی. د دې ریپورت تر مخه له افغانستانه د طالبانو د واکمنۍ ختمولو 14 کاله وشول، خو اوس هم د دغه هېواد په دریو کې دوه برخې جنکۍ سکولونو ته نه ځي. د افغان حکومت د شمیرو تر مخه په دې هېواد کې خواوشا 15 لکه ماشومان له سکولونو بهر دي چې 50% یې جنکۍ دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اینی شاهدان وای په عراق کې حکومتي ځواکونه متنازع کرکوک خار ته ننوتلي او د ولایتي شورا د مرکز کنټرول په خپل لاس کې اخیستی دی. ځایي خلکو رویټرز خبري ایجنسۍ ته ویلي چې عراقي ځواکونو له حکومتي ودانۍ د کردانو جنډه لرې کړې ده. دا جنډه د 13 اپریل میاشت راهیسې د عراقي جنډې تر څنګ ځوړنده کړل شوې وه. رپورټونه وایي د کردانو تر واک لاندې کرکوک خار څخه په زرګونو خلک هم وتلي دي. د عراق وزیر اعظم حیدر علیبادي ویلي په ملک کې د یووالي د ټینګ ساتلو لپاره مهمه وه چې دغه عملیات ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د 3 هفتې وړاندې کوردي چارواکو په خپلواکو سیمو کې چې کرکوک هم پکې شامل دی د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه کړې وه. کوردي چارواکو اعلان کړی و چې خلکو په پراخه توګه د خپلواکۍ حمایت کړې، خو بغداد بیا دغه ټول پوښتنه غیر قانوني بللې ده. او بل خبر دا چې د یورپی اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د ایران د اټومي پروګرام د تړون سره خپل ملاتړ ښکاره کړی او خبرداری ورکړی چې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا داسې ګواښونه چې دغه تړون به ختموي هغه هسې زیانمن کیږي چې پکې په سوله ییزه توګه شمالي کوریا له خپلو اټومي هلو ځلو لاس اخیستلو ته تیارول دي. په لګزمبرګ کې له غونډې وروسته د دغو وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې راغلي چې دوی د ایران سره د شوې اټومي لوزنامې قائم ساتلو ته ژمن دي او دا له اټومي وسلو پاکې نړۍ لپاره د نړیوالو هڅو ډیر مهم ګام دی. دا اتر دی دمه د مشال خبرونه. اوس درته اسلام آباد نه زمونږ خبریال احمد الله د نن ورځې د کرنسیو بای او موسم حال درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 100 روپۍ اخیستل کیږي او 100 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 125 روپۍ 40 پیسې او 125 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند 140 روپۍ او 140 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 90 روپۍ او 90 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 45 پیسې او 23 روپۍ 45 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 50 پیسې. او 312 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 309 ایراني ریال په یو پاکستان روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 24 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 19، او په کوټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 9 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مولا مشال ریډیو څخه واورېدل چې منور شاه او احمد الله وړاندې کول. د امریکا بی پیلوټ الوتکې په کورمه کې لټ تلر در وشت وسلوال وژلې دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي په افغانستان کې د سولې پر راوستلو باندې سره خبرې اترې کړې دي. افغان حکومت وایي د ترهګرو د ملاتړ په برخه کې پر پاکستان د نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول د امریکا فشارونه پر خپل ځای دي.
چې پاکستان دې ته وایي چې طالبان هم دې ته واداره کړي چې دوی افغانانو سره سولې ته کښېني.
د قبایلی سیمو یو پارلماني استاد ویلی د قانون او انصاف د قائمه کمیټي په غونډه کې د پېښور های کورټ واک تر قبایلی سیمو د غزولو منځوري ورکل شوی ده.
چې څومره چې سیپاتیا غوټولو مونږ د دغه خبرې حمایت وکړو چې دا اختیارات د پېښور های کورټ په کار دی، ځکه چې مونږ خلکو سره اسلام آباد راتللو وسایل هم نشته. او دویمه خبره ده چې دا به په مرجر کې رکاوټ شي چې اول سټیپ غلط واغسته شي.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي د اکتوبر پر 14 نیټه له پېښور د قومي اسمبلی پر 4 حلقه د بیا انتخاب پر مهال د ووټ لپاره برقی مشینونه کاروي.
پېښور خلک چې کوم زمونږ غاوري تاسو به یو قسم له دوه ووټونه اچوي. یو مغه ووټ په کوم زړه طریقه دا بلټ پېپر به وي، بیا به په دغه مرحله کې تاسو ووټ چې کوم د الکترونیک ووټینګ مشین اچوي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه شننې او نیوز پروګرام رادیو مجله هم لرو. اوریدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. ازو د خبرونه لومړی موضوع ته د دوشنبه په مازګر په کورم کې د امریکایي بی پیلوټا او جنگي الوتکو په بمباریو کې لږ تر لږه دروشت مشکوک وسلوال وجل سوي دي. په سیمه کې د استخباراتي او همداراز پولیټیکل انظامي چارواکو مشال رادیو ته د دغو بریدونو پخلی کړی دی. ویل کېږي چې وجل سوي وسلوال د حقاني ډلې وو. طارق اورکزای نور حال راکوي.
پاک افغان پولی تنیک دے پر زیرو پوائنٹ پرو د مقبلو پغار د امریکی بے پلوٹا الوتکو لخوا د برید له عمله د مشکوک وسلوالو د مړو شمیر دروشو ته رسیدلی دی. یو ځایي اوسیدونکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لوډیو ته وویل یوولس مړي نور موندل شوي دي چې د پیر په مازیګر په دې هوایي برید کې وژل شوي ول. هغه وویل اته مړي د پولې دېخوا کوچخرام سر او درې د پولې اخوا سپینتلي په سر باندې پراته دي چې ترلاسه کېدو لپاره یې کوششونه روان دي. ځایي کس زیاتوي د ډرون جازونو د ویرې له کبله څوک هلته نه شي وتللی. هغه دا هم ویل ګمان کېږي چې د وسلوالو د مړو شمیر له درویشتو زیات شي ځکه چې ځینې تر دې برید وروسته بېدرکه شوي دي. دغه برید د پیر په مازیګر د پولې دواړو خواو ته د مقبلو غره پر سرونو د حقاني ډلې د مشکوک وسلوالو پر ټکانو شوی دی چې پکې معلوماتو تر مخه پنځه وسلوال زخمیان شوي هم دي. د پیښې د سیمې یو بل تن اوسیدونکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لوډیو ته وویل دغه بې پیلوټه هوایي جازونو له ډېرو ورځو راهیسې د پولې څارنه کوله او الوتلې خو نن یې هلته د برید وکړو.
تقریباً
استخباراتی اداری یو چارواکی دنم نہ خود الپشاد مشال لڈیو تویل د پولی دیخوا لکرار پوستی سر نزد کچھ خرام سر گوگڑ سر او باغ سر نہ علاوہ د پولی اخوا پر زمدو کنڈاو باندھے بے پلوٹا اور جٹ جنگی الوتا کو لخوا بریدون شیوی دی چبکی ترپنزل سوزیات وسلا والو تا مرجوب لاؤڑ دل دا. هغه ویل په دې برید کې کم کسان مړو او ژوبل شوي دي. زیاتره غیر مقامی وسلا وال دي او له حقانی ډلې سره تعلق لري. د کورمې پولیټیکل انتظامی یو چارواکی هم له مشال لوډو سره په خبرو کې د دغه هوایی برید تصدیق وکړو او وی ویل فړومبې د وسلا والو په ټکانو د بې پلوټا الوتکو لخوا څلور توغندي وتوغول شول. له انتظامی چارواکي سره د مړو او ژوبلو په اړه کره معلومات نه وو. په دې اړه د وسلا والې ډلې لا تر اوسه کوم دریځ مخې ته نه دی راغلی. د کورمې له غوزګړي پنځلس کیلومتره لرې د نور غورځېدو په لور د مقبلو غر نیم د پولې اخوا او نیم دې خوا ته پروت دی چېرته کې یو شمېر وسله والې ډلې فعالیتونه لري. د یادونې وړ ده چې په کورما کې لسم مودې راهیسې د حقاني ډلې پر وړاندې د امریکایي ځواکونو د بې پلوټه الوتکو بریدونه زیات شوي دي او دغې ډلې ته سخت زیان رسولی دی. د ستمبر میاشت په پنځلسمې نېټې د کورمې په غوزګړي کې د امریکې بې پلوټه الوتکو پر یو کور برید کړی و چې پکې د حقاني ډلې درې تنان مړ شوي ول. طارق اورکزی، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د څلور هیوادونو استازو د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په اړه خپله غونډه د عمان په پلازمینه مسقط کې وکړه. په غونډه کې د افغانستان، امریکا، چین او پاکستان استازو برخه اخیستې وه. فرشته جلالزی په دې اړه نور حال راکوي.
د څلورو هیوادونو استازو د بندو دروازو شاته کتلي او له دې امله یې د خبرو ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دوه چارواکو ویلي چې اصلي خبرې د افغانستان د سولې لپاره د هڅو د دوام په خاطر د لارو پر موندلو متمرکزې وي. د دې چارواکو نمونه نه دي اخیستل شوي، خو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د سولې لپاره د پاکستان پر ابتکار موافقه شوې ده. د مسقط په غونډه کې د افغانستان د طالبانو د استازو د ګډون په اړه معلومات نه دي خپاره شوي، خو وسلوالو طالبانو د غونډې تر پیل مخکې د خپلو استازو د ګډون امکان رد کړی و. په پرونۍ غونډه کې د افغانستان له لوري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي او د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال اکرم خپلواک ګډون درلود. د پاکستان له لوري هم د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سکرټره تحمینه جنجوا خبرو ته ورغلې وه. د غونډې د پایلو په اړه د امریکا او چین استازو څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا د مسقط د خبرو په اړه خوشبیني څرګنده کړې ده. د شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل چې عمان په دې ارتباط اغیزمن رول لوبولی شي. افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو لړۍ د 2014 میلادي کال په لومړیو کې له اسلام آباد پیل کړه، خو له څرګندې پایلې پرته دا لړۍ ختمه شوه. د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا پر پاکستان تور پورې کړ چې له وعدې سره سم د وسلوالو طالبانو استازي د سولې په مذاکرو کې د ګډون لپاره قانع نه کړل، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړل او ویل چې د افغانانو په مشرۍ د سولې لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي. یو شمېر سیاسي کتونکي په دې باور دي چې د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ له اعلان سره په حالاتو کې بدلون راغلی. ولسمشر ډونالد ټرمپ د روان میلادي کال د اگست په میاشت کې د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پر پاکستان تور پورې کړ چې له وسلوالو او افراطي ډلو ملاتړ کوي. سره له دې چې پاکستاني چارواکي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د نوي فصل د پیل په اړه خبرې کوي، خو په کابل کې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي لا هم په دې اړه تردید څرګندوي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د ترهګرو د ملاتړ په برخه کې پر پاکستان د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا فشارونو پر خپل ځای دی. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحمان ریمی دا څرګندونې تر هغه وروسته کړي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حقاني شبکې له منګولو د یوې کاناډایي کورنۍ تر خلاصولو وروسته له پاکستانه مننه وکړه. نور حال له کابل اکرام الله اکرام راکوي.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي که پاکستان د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ریښتینی او فعاله ونډه واخلي، نو د افغانستان په ګډون به د ترهګرۍ ضد ټول هیوادونه ترې مننه وکړي. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی دغه څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د حقاني شبکې له منګولو د یوې کاناډایي امریکایي کورنۍ تر خلاصون وروسته د یو شمېر پاکستاني رسنیو په حواله د اسلام آباد او واشنګټن په اړیکو کې مثبت بدلون رامنځته شوی دی. خو ښاغلی رحیمی وایي له تروریزم څخه د ملاتړ په برخه کې پر پاکستان د امریکا فشارونه پر خپل ځای دي. دی وایي هغه فشارونه چې په دې وروستیو کې پر پاکستان راغلي پر خپل ځای دي. په سیاست کې هیڅ ډول بدلونونه نه وینو. هر وخت او په هر موقع چې پاکستان همکاري وکړي، موږ به له همکاري او هرکلی وکړو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وسلوالو طالبانو لخوا د برمته شوي کاناډایي امریکایي کورنۍ د خوشي کولو په خاطر د پاکستان له حکومته مننه وکړه او وی ویل داسې ښکاري چې پاکستان د امریکا له غوښتنې سره سم د افراطي وسلوالو پر ضد د نورو اقداماتو لپاره هم چمتو شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون په یو اعلامیه کې د امریکا له متحده ایالاتو غوښتي چې د پاکستان په دوه مخي سیاست ونه غولېږي. د دغه کمیسیون یو غړي عبدالقیوم سجادي د ولسي جرګې د دوشنبې د ورځې په عمومي ناسته کې د یادې اعلامیې یوه برخه داسې ولوسته. دی وایي که د امریکا په ګډون د افغانستان نړیوال همکاران د تروریزم په وړاندې په مبارزه او د افغانستان د جنگ د خلاصېدو په برخه کې جدي اراده لري، نو پر پاکستان له سیاسي او اقتصادي فشارونو نه په استفادې کولی شي چې پاکستان اړ کړي چې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ریښتینی عمل وکړي او د تروریزم له ملاتړ لاس واخلي. سیاسي کارپوهان بیا په دې اړه بېلابېل نظرونه لري. ځینې په دې باور دي چې له پاکستانه د سپینې ماڼۍ مننه د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې تشویقي بڼه لري. د چارو کارپوه حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل
چې پاکستان دې ته وایي چې طالبان هم دې ته وعده راکړي چې دوی افغانانو سره سولې ته کښېني.
خو یو شمېر نوري بیا وایي چې امریکا به هیڅکله په سیمه کې د پاکستان په څیر یو هیواد چې د کلونو په اوږدو کې له امریکا سره ښې اړیکې پاللې له لاسه ورنه کړي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی وایي که څه هم د جنوبي اسیا او افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته پر پاکستان فشارونه ډېر شوي، خو له روسیې، چین او ایران سره د پاکستان نږدې کېدو ته په کتو سره امریکا د مجبوریت له مخې نه غواړي پاکستان له لاسه ورکړي او په سیمه کې ځان یوازې پرېږدي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر ایجنسی د خلکو منتخب استازی شاه جګل پریدی وایي د قانون او انصاف د قایمه کمیټې په غونډه کې د پېښور های کورټ واک تر قبایلي سیمو د غزولو منظوري ورکړل سوه او حکومت به په دې لړ کې یوه قانوني مسوده د پارلمان راتلونکي غونډې ته د بحث او منظوري لپاره وړاندې کوي. بلخوا فاټا سیاسي اتحاد وایي تر هغې چې حکومت له پارلمان څخه دغه مسوده منظوره کړې نه وي، دوی به یې په تشو تورو خبرو باور ونه کړي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د خیبر ایجنسی نه منتخب پارلماني استازي شاه جګل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د ګل پورس د قانون او انصاف قائمه کمیټه غونډه کې د اسلام آباد های کورټ په ځای د پېښور های کورټ واک تر فاټا په غزولو اتفاق وکړی شو.
الحمدلله چې څومره سیاسي پارټي هغه ټولو مونږ د دغه خبرې حمایت وکړو چې دا اختیارات د پېښور های کورټ په کار دی، ځکه چې مونږ خلکو سره اسلام آباد راتللو وسایل هم نشته او دویمه خبره دا چې دا به په مرجر کې رکاوټ شي چې اول سټیپ غلط واغسته شي.
د ذکر دا چې د اکتوبر په نهمه د قبایلی سیمې ځنې منتخب پارلماني استازو، وکیلانو، زده کوونکو او د ځنې سیاسي او مذهبي ګوندونو غړو نه علاوه په ګڼ شمېر کې نارینه او زنانه د اسلام آباد په ډیچو کې احتجاجي مظاهره کړې وه او غوښتنه یې کوله چې حکومت د قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملولو سره سره د پېښور هایکورټ واک تر قبایلی سیمو وغځوي او ان اف سی ایوارډ کې د ورته 3% برخه ورکړي. د الفاټا سیاسي اتحاد سینیر نائب صدر نثار مومند وایي
خبری نوٹیفیکیشن نہیں شوی عملی شوی نی او پدی کار نہیں شروع شوی منگا ہائی کورٹ تراویلی نی تر دہانی پوری حکومت پا دغا وادو زمان یقین نرازی زکا چی تردو سا پوری دا دری کالا منگ لسرب وادی راکل لے شوی پا عمل کی اس کار ندے شوی
دی یادوانی دا چی دا سپتمبر پا دولسما دا وزیراعظم شاید خاقان عباسی پا مشرق کی شوی دا وفاقی کابینی پا غنڈا کی پریکڑا شوی وا چی دا فاٹا اصلاحات و حق قانونی مسویدہ چی دا سپریم کورٹ او اسلام آباد ہائی کورٹ واک قبائلی سے مطابق غزول کی گی قومی اسمبلی تا دا منظوری لپاره راوړي. د ستمبر په 15 د قانون او انصاف وزیر زاید حامد دغه مساوده پارلمان ته د بحث لپاره وړاندې کړه خو د کورم نه پوره کېدو له وجې پرې بحث ونه کړی شو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو موږ غوښتل مشال ریډیو څخه خبرې. د پاکستان د الیکشن کمیشن وایي د پېښور څخه د قومي اسمبلی پر څلورم حلقه د روانې میاشتې پر 26 په زمینی انتخاباتو کې به د رای اچولو لپاره یا د ووټ ورکولو لپاره د برقي مشینونو استعمال کوي. دوی وایي دا لومړی ځل دی چې پاکستان کې دغه تجربه کوي. د الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې د دغو ټاکنو پایلې به د پخوا په څیر چې کوم د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن کم نظام الهغې لارې به اعلان شي. مجید بابر نور حال لکه.
د پاکستان انتخابی کمیشن وایي چې د روانې میاشتې په 26 نیټه په پېښور کې د قومي اسمبلی په څلورم حلقه کېدونکو زمینی ټاکنو کې به د ووټونو لپاره په تجرباتي بنیادونو الکترونیک ووټنګ مشینونه کاروي. خو دا چې د دې ټاکنو نتیجې به هم د دې مشینونو له مخې اعلانېږي. د یاد کمیشن د اطلاعاتو د څانګې مشر هارون شینواری وایي چې دا یو تجرباتي عمل دی او نتیجې به په زړه طریقه اعلانوي.
اولنی ځل په تاریخ کې به د پاکستان د الکترونیک ووټنګ مشین خلک په دوګو چې دې کې څنګه یورپ کې دا بعض ملکونه شته، د 12 ملکونو کې موږ دا وایو چې د پېښور خلک چې کوم زمونږ غاګوري چې تاسو به هغه ورځ باندې چې پولینګ سټېشن ته راځي په 26 اکتوبر باندې، نو تاسو به یو قسم له دوه وټونه اچوي. یو به تاسو خپل طریقه باندې هماغه ووټ به چې کوم زړه طریقه دا بلټ پیپر به وي، او بیا به په دویمه مرحله کې تاسو ووټ چې کوم د الکترونیک ووټنګ مشین اچوي. نتیجه چې کومه ده د دې ټاکنو هغه به هماغه خپله
کسو هم. هارون شینواری وایي چې دا پریکړه په تجرباتي بنیادونو شوې ده او د دې مشینونو نتیجې به د زمینی ټاکنو په نتیجو هیڅ اثر نه پرې باسي. خو په دغه ټاکنو کې برخه اخیستونکي د عوامي نېشنل ګوند امیدوار او د خیبر پښتونخوا اسمبلی پخوانی ډیپټي سپیکر خوشدل خان وایي چې د یادې حلقې اکثریتي ووټران بې تعلیم دي او د الکترونیک ووټنګ مشینونو لګولو پریکړه نه مني.
الیکٹرانک ووٹر مشین ای وی ایم دا وی چې دا به روټین مطابق به الیکشن کیږي او دا مشین به په خوا کې پروت وي. ما ورته دا به نورم خلک کنفیوز وشي. یو ووټر به دوی کې ایکسرسایز کوي، دا بالکل غلطه ده.
خو دې ټاکنو کې د پیپلز ګوند امیدوار اسد ګلزار وایي چې ټاکنې د مشینونو په ذریعه کول یو ښه ګام دی او د دې له وجې به د درغلې گنجائش پاتې نشي.
منظور هم د دې موږ خدا امیدوار کوو چې سمره وریفاید ووټس موږ
هارون شینواری زیاته کړه چې د نوي انتخابي قانون له مخه راتلونکي ټاکنې به هرو مرو د دغو مشینونو په ذریعه کیږي، خو سی په تجرباتي بنیادونو کاروي. د دې خبره د مشینونو د یورپي هیواد هالند یوې کمپنۍ سمارټ ټیک جوړ کړی دي او د یو مشین قیمت 1,80,000 روپۍ دی.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15,385 او 15,555.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. او سم زو تاسو ته د کوټې څخه یو رپورټ لرو. هلته د خوراک د نړیوالې ورځې په اړه یو غونډه شوې ده. په دې غونډه کې د خوراک کې د خیال ساتنې په اړه خبرې شوې دي. د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې اړه نور حال راکوي.
غونډې ته وینا کوونکو وویل چې په بلوچستان کې د خوراک د کمښت د لرې کولو لپاره په جدیده توګه وکښت کروندې ته وده ورکول دي. وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې د زراعت محکمې ډایرکټر ریسرچ ډاکټر عارف شاه کاکړ وویل چې د اوږدې وچکالۍ له امله د صوبې په زیاترو برخو کې د غربت کچه زیاته شوې ده او دا وخت هر دویم ماشوم د خوراک د کمۍ سره مخامخ دی.
د دې دوه وجې دي. یو خو چې کوم وجه دغه ده چې زموږ کوم پلرونه چې کوم دي دته دا پته نشته چې ما بچی دي، یعنی که موږ یو غو بچی ته غوښه کو یره کزمې راسي نو موږ ټول عمر هغه ته غوښه ورکو. یعنی موږ په خوراک باید چې دا د ورځې شامل وي، خاص کر دا دالونو والونو چې خاص کر پښتنو بلوسي علاقې کې چې دا نستا موږ یاره چې دال دی دال خپل خوراک لري، هغه زموږ د باډي ضرورت وي، ورځې دغه باید چې ورکو.
دلته د ډیری کار په هانو په وینا کوو بلوچستان ته د باسین او دریا سین څخه او به ورکول سي، نو دا صبح د ټول هوا د خوراک اړتیاوي پوره کولای سي. په دې ترڅ کې د زراعت د معلوماتو د څانګې ډایرکټر عبدالکریم جعفر راته زیاته کړه.
په پاکستان کې ترګړ دو غټ صوبه بلوچستان ده. دمځکه د اویلیبلټی د اعتبار چې ورته وګوره هم د ټول پاکستان مځکه چې هغه ته زیره کاش تر واستله سي په هغه کې تر 50% زیاته په بلوچستان کې ده. او دغه اوس پروجیکټ چې را روان دي د کچی کینال ډیر مځکه په آباد سي د هغه د حواله، نو ان شاء الله بلوچستان په دا پوزیشن کې دی چې صرف بلوچستان نه ټول پاکستان ته خوراک ور پیدا کی.
وینا کوم کو د صوبه پاک سر او برخو کې د مځکې لاندې اوبو د کچ پر ټټېدو باندې خواشنې څرګند کړه او ویل پکار دی چې کروندګر هغه فصلونه وکړي کوم چې د لږو بو د کارونې په نتیجه کې زیاته ګټه ورکوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو موږ خپل مشال ریډیو څخه اوري. د لوګر د لوړو زده کړو په موسسه کې دوه نوې ودانۍ له بشپړېدو وروسته پرانستل شوې دي. دا ودانۍ یو د هند په مالی مرسته او بل د لوړو زده کړو د وزارت له پرمختیايي بودیجې څخه جوړ شوې دي. د مشال ریډیو خبريال نجیب الله خیل په دې اړه نور حال راکوي.
د دوشنبه پورز هغه غونډه چې د لوګر د لوړو زده کړو مؤسسه د نوي ودانیو د پرانستې په مخه جوړه شوې و، لزایي چارواکو سربیره د افغانستان د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ډاکټر عبداللطیف روشان، د اقتصاد سرپرست وزیر سید مصطفی مستور او په ملي شورا کې د لوګر د خلکو یو شمېر استازو هم برخه اخیستې و. د لوګر د لوړو زده کړو مؤسسې رئیس وحید الله عبدالرحیمزی په خپلو خبرو کې د نویو جوړ شوې ودانیو په باب وویل:
دغه تدریسي تعمیر د وزارت محترم اقتصاد په مرسته او د هندستان په پند سره شاوخوا 30 میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې تطبیق شوی دی. او همدارنګه موږ د لیلی تعمیر چې درې منزله تعمیر دی او د 250 تنو محصلانو ظرفیت لري، هغه درې منزله دی، هغه هم شاوخوا 25 میلیونه افغانۍ په ارزښت دی.
د لوګر والی حلیم فدایی آزادای رادیو ته ویل دوی د اقتصاد وزیر څخه د لوګر د لوړو زده کړو مؤسسې د 1500 جری بزمکې د احاطه د جوړولو او د پوهنتون د ماستر پلان د نهایي کولو غوښتنه وکړه.
د اقتصاد محترم وزیر صاحب وعده وکړه چې ان شاء الله د دغه کال تر پای پورې به د چار دیواله یا احاطه وی دیوال دی بنسټ ډبر هم کې خودل شي او ماستر پلان تدارکاتو کې ان شاء الله هغه به هم ډیر زر نهایي شي.
د ولسی جرګې غړی اکبر ستانکزی وایي د لوګر د لوړو زده کړو مؤسسه اوس مهال یوازې یو پوهنځی لري. د دوی غوښتنه دا ده چې یاد ولایت ته د کرنې پوهنځی په ګډون د دوو نورو پوهنځیو تشکیل هم ورکړی شي، ځکه دوی اوس د ودانیو ستونزه نه لري.
خبر کې وزیر صاحب ته ویل تاسو باید د لوګر ولایت لپاره 25 نور په نظر کې ونیسئ، ډیر ضرور دی. بیا د زراعت پنځه خود لوګر لپاره اشد ضرورت، ځکه لوګر یو زراعتي ولایت ده او دلته محصلین هم ډیر کوشش کوي د زراعت پنځه انتخاب کړي.
یاد دی وی د لوګر د لوړو زده کړو مؤسسه چې درې کال وړاندې تاسو شوی اوس مهال 15 ودانۍ لري او د دوو نورو تعمیرونو ودانۍ چارې هم روانې دي. په یاد مؤسسه کې 300 اتیا تنه محصلان پر تحصیل بوخت دي چې 2 اتیا تنه یې نجونې دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو موږ غواړم مشال ریډیو څخه اوري وخت په پښتونخوا کې د مسپښین درنیمې په جیسوی منور شاه د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان استخباراتي چارواکي وايي پرون ماښام په قبایلي سیمه کورمه ایجنسۍ کې امریکایي ډرون برید چې د وسلوالو یو مرکز یې په نخښه کړی دریش وسلوال یې پکې وجود دي. وسلوالو لا هم په دې اړه مشال ریډیو تاسو نه دی ویلي. پاکستان د پاک ترک سکولونو په خوانې مشر او د هغه کورنۍ ل خپلې خاورې وستلې او ترک حکومت ته یې حواله کړې دي. ترکیه دا کوي چې پاک ترک سکولونه د فتح الله ګولین لخوا حمایه کیږي په چا چې په 2014 کال کې د ولسمشر رجب طیب اردوان خلاف د ناکامۍ کودتا کولو تورونه لګول شوي. نن د افغانستان پکتیا ولایت په امنیه کمانډانۍ شوو ډلویزو بریدونو کې د امنیه کمانډان مل پاسوال توریالی عبدیانی په ګډون لستنه وجل شوی او 2 نور جوړل شوی. د دې تر دې د مشپګ وسلوال بریدګر وجل شوی او پاتې نور چشپیر یلا سرګن نه دی ل امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. وسلوالو د دې بریدونو ذمہواری منلې ده. د انساني حقوقو د سار نړیوالې ادارې افغان حکومت او مرستندوی ادارې په افغانستان کې د جنکو د تعلیم په وده کې ناکامي ګرځولې دي. هیومن رائټس واچ خپل یو ریپورت کې وایي د افغانستان امنیت په خرابېدو ده او نړیوالې مرستندوی ادارې لدی هوا د وزي خو په 1300 کلونو کې د جنکو د تعلیم حالت ډیر کمزورې شوه. په عراق کې حکومتي ځواکونه متنازع کړو خار ته ننوتلي او د ولایتي شورا د مرکز کنټرول په خپل لاس کې اخیسته. ځای خلکو رویټرز خبري ایجنسی ته ویل چې عراقي ځواکونو له حکومتي ودانۍ د کوردانو جنډل لري کړي. دا جنډه د 13 اپریل میاشت راهیسه د عراقي جنډې ترڅنګ ځوړند شوې و او د یورپی اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د ایران د اټومي پروګرام د تړون سره خپل ملاتړ ښکاره کړ او خبرداري ورکړې چې د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا داسې ګواښونه چې د تړون به ختموي هغه هڅه زیانمن کیږي چې پکې په سولېزه توګه شمالي کوریا ل خپل اټومي حلو زرو لاس اخیستلو ته د تیارولو کوششونه روان دي.
خبرونه موږ مشال ریډیو اوریدل چې منور شاو وړاندې کوله. اوس هم تاسو ته د مشال ریډیو اونیز پروګرام د مشال ریډیو مجله وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه نجیب عامر دی او تاسو ته په تکراری توګه خبرېږي.
د مشال ریډیو مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقي،
فلم
او ډرامې پاړه
رپورټونه او مرکه
نجیب عامر یې وړاندې کوي.
د مشال رادیوي مجلې قدرمن اوریدونکو د مجلې په دې غاڼه کې په قطر کې د میشتو پښتنو لیکوالو او شاعرانو سره خبرې کوو. دوی هلته یو ادبي تنظیم هم لري. د دې تنظیم نوم څه دی، د دوی کارونه څه دي، د دې په اړه به ورسره خبرې کوو. ما سره به درې مېلمانې په دې باس کې د محمد رضا خان براسره همدارنګه خوګ نصیب خوګ سه براسره او ګلاب خان ګلاب سه براسره. تاسو درې واړو مېلمنو ته په خبرونه کې هرکلی وایم.
ډیر ډیر مننه.
نو ګلاب خان مننه. ګلاب خان ګلاب سه په خبرونه کې هرکلی درته وایم. په سر کې تاسو اوریدونکو ته د دغه ادبي تنظیم نوم واخلې او لږ معلومات ورکړئ، بیا د نورو مېلمنو سره خبرې کوم.
ډیره مننه امیر صاحب. دا په 2017 کې تنظیم د دې نوم دا پاک پښتو ادبي کاروان. نو دا تنظیم دا د دې نامه دا او دا په 2004 کې په وجود کې راغلی مو. نو دې تقریبا 2004 نه تر 2011 پورې دا اوس الحمدلله په ښه طریقه باندې چلیږي.
سید تاسو را نور خبرې هم کو ورزمه خوګ نصیب خوګ صاحب ته. خوګ نصیب خوګ صاحب، تاسو واسطه رابطه د دغه ادبي تنظیم پاک پښتو ادبي کاروان سره د سمره کلونو راځي دا د دې ادبي تنظیم په جوړولو کې تاسو ونډه سوا.
ډیر مننه احترامات نجیب امیر صاحب. ډیر خوندور سوال ده، ډیر عجیبه سوال ده.
ما په دې تنظیم کې ونده خدازه سو ماته باندې کروان وای زه مخکې دې کې بل تنظیم په هغه کې شریکو او بیا 2003 په اخر کې زما په ذهن کې څه تحریک پیدا شو سره دلته یو بل هم ادبي تنظیم په کار ده
صحیح
ما هغه شورا سره ساغا په اخ تنظیم کې نو هغه سره مرده چې وکړلې او الله تعالی په هفته لاس ورزو کې ډیر خوندور اور ډیر زبردست تنظیم په وجود کې راوستو.
رضا خان رضا صاحب تاسو د دې ادبی تنظیم فکر کوم د اوس مهال صدر تاسو څومره کلونه وابسته دی دغه ادبی تنظیم سره؟
قربان نجیب احمد صاحب ډیر زیات مننه الله سره نو قربان دره زه خو د دې ملګرو سره د ابتدا نه یم زه تقریبا نلیکي راغلی مو بیا د خوانشیب صاحب سره مې تقریبا 19 کاله ضروري وشو یعنی وطنین زما مشر دی زما استاد دی او دغه شان چې څومره ملګري د ټولو سره بس تعلقات دغه شان دي او هم د ابتدا نه زه په پښتو ادبي کاروان کې د خوب صاحب سره یم او د هغه کشر ورور او د هغه شاګرد یم
سیدغه د مینی تړون مو همداسي جاری اوسه او د مینی د سلسله دی جاری وی ګلاب خانه درته وای تاسو دغه ادبی تنظیم چې دا خو تاسو د وطن لری هم یي او دلته چې راغلی خو تاسو د لپاره نه راغلی چې په ادبی تنظیمونو کې ګډونو کې حتما ناری او یو کار لري یو دند لري یو وظیفه لري د مزدوري پسې ټول راغلی دي بیا د داسې تنظیم جوړول دا به خو ډیر ګران کار او څنګه په دې وتوانې دی څنګه ملګری سره راټول کړل؟
بالکل امیر صاحب یقینا موږ لکه کلی نه سرتلو په کلی کې د شعر او شاعرۍ سره مینه لرله او شاعرۍ سره موږ زوکو او چې بیا کله موږ په 2000 کې دوه کتر تر وغلو هغه خبره ته ړون خدای نه ته غوړي دوی سترګې نو بیا د خپل علاقې والا شیراز ورځی صاحب هغه د مو نایب شرمنده هغه په مرستې سره باندې زه پښتو ادبي کاروان ته سوې راغلم هلته ما خوب نصیب خوږ صاحب سره فیض بنګش سره زاهد نریاب سره سو ملاقات وشو نو ډېر خواندې وکړو سره ملو شو نو تاسو ول امیر صاحب لکه د ادب څه کومه موکې مینه جذبه ده نو دې دپاره مو تقریبا څه کومې ورځې چې ټی وي جمعې ورځ وته وخه یا جمعې شپه نو مو ادبي بنډار جوړو نو بالکل موږ ته پرا پرا وخت تیر کوو او موږ دا زړه کې ګڼو چې دای مو پښتو خدمات او په موږ د مرانې شپې حق ته نو مو پرا پرا وخت تیر کوو. امیر صاحب
صحیح خوږ نصیب خوږ صاحب نه پښتنه وکمه چې ستاسو دغه ادبي تنظیم چې دی د خورو ورو شاعرانو پر راټولولو کې څومره مهم رول لوبولی دی؟ آیا تاسو شاوخوا ښارونو کې چې کوم پښتانه شاعران اوسیږي لیکوال اوسیږي دغه ادبي تنظیم په دې توانېدلی چې دوی په یو سنګر سره راټول کړي؟
ډیره مننه. دلته خو دلکه تنظیم یو موجود و خو زما په ذهن کې څو درې خبرې راغلل لکه تخلیق تحریر او تنقید د دې په بنیاد باندې ما اول په اول خبره د محمد رضا خان رضا صاحب سره او بیا جاوید همدرد صاحب سره وکړله بیا زید نریاب سراج بدر ور سره داسې تقریبا هغه مسره یو هارون انجینیر خطک صاحب دلیل خطک صاحب حضرت ادیب صاحب داسې څو نور سره ټلیفون وکړو ټولو ته ویلو بیا مې ول سره ټول کو ریزم ما کار کړه بیا مو پاګې ورځې باندې ګل یوسف او مومن صاحب چیرمن وټکلو او بیا مو د دې ورځې نوم دی پاره ور کړې ورو ورو دا تنظیم مخته تلو 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 تقریبا 151 ته 157 158 کسان ته زو متعدد سې ته ورسېدو هغه کې مو سره صرف ادبي کسان نه مو سره سماجی کارکون هم د دې کې سفر د خلکو هم ډیر زیات ضرورت وو موږ کوشش دا وو چې د دې کې مو یو بل اسلامي څنګه هم جوړ کړو چې یو دوه درې حدیثونه یا یو آیات ترجمه هم کوو او ورو ورو بدلا سفر د ملګرو کې هغه دلچسپي کمې ده نو بیا موږ سره اوس تقریبا سماجی کسان کوم ځای کم پاتې شوی دي او ادبي موږ سره د 21 متحرک کسان دي نور 35 تقریبا موږ سره شورا رسیږي.
صحیح صحیح ده خو ماشاءالله بس تاسو شل کړي د چانو شل کړي. محمد رضا صاحب تاسو راته وایي چې ملګری څنګه راټولوي او څومره وخت کې یو وار تاسو غونډه کوي؟
قربان امر صاحب بس د ټلیفونونو رابطه دا و ډېر خو خوږ صاحب کوي او ګلاب صاحب کوي صابر او رفظ صاحب کوي دا دغه باندې دا فضیله باندې ده
او بیا و د واتساپ یو گروپ هم شته چې اوس د ټلیفون زیات په واتساپ باندې هغې نه استفاده کوو. بس ګلاب صاحب یو پیغام شریف کړی، بیا نور ملګري ورته طلب دی کوئ، نو بس واتساپ ډېر څیزونه اسان کړي دي. ټلیفون ته نن سبا ضرورت نشته، نو دارنګې د ملګري سره رابطه کوو او بس په یو ساعت کې بیا چې ډېر سخت ډیوټي نه وي نو بس ملګري حاضري کوي او بس پښتو ته خدمت کوي په دې رنګ باندې چې ملګري راټول کېږي.
او دا په میاشت کې یو وارې وي، که هفته کې، دو هفتو کې، څنګه حساب وي؟
موږ بس پنځه سو زباد کوو او زموږ د ملګري دا دغه دی چې بس هر وخت ملګري یو بل سره ناست وي او ادبي هلې ځلې کوي. خو دا دوه میاشتې اخیرې کې او دا پنځه ورځې بعد چې تمه دغه دا خامخا ملګري راټولېږي، ځکه چې سنورې قانوني خبرې پکې هم وي، نو ځکه خامخا راټولېږي دوه پیرې او نور هر وخت ملګري ناست وي. د ګلاب صاحب په ځای کې یا د خوښ صاحب په ځای کې خامخا ملګري کېږي.
گلاب صاحب تاسو دماغ گورے ادبی جرگی لدلی چالتا سنگا خلق راٹولی گی، شاعر سٹیج تا سنگا رازی، رودات سنگا لکھل کی گی، سنگا اورول کی گی، تنقید سنگا کی گی، ساسو دا غونڈے یو انزور کا اوریدون کو توڑان دے کے سنگا غونڈا وی ساسو؟
بالکل امیر صاحب، لکا سنگ صدر صاحب خبر وقت تقریباً موچ نیاشتی اخیری شی یا کلا کلا رسمی مشیرے لمبار لمبار بندی شہروں تکل شعرا مشعرا خاتم شی نغا بیا اوس کومه زموري دا اغا پریس سکیتر اغا موتا دو رسام بول کړی دا نغا شوقیا زه هم سمبلاو نبیا خمزی دور د څومره شورا دي په دې کې شو غډون کړی وی اغه نمی رضات کې سیمه جوړي اغا بیا پاک پختو ادبی کاروان یو پیج دا هغه مدیا بیان خور شي صدر صاحب رضا صاحب هم په بیان خور کې په سوشل میډیا زیرې باندې نبیا اغا پیغام خلکو ته ورسیږي نه اټول او دا د موږ لپاره ګټور پدې دا چې موږ سره تقریبا د 100 ورځې کې نوی نوی شاعران په 2073 کې شته دي اغه موږ ته رسیدا دا پیج دلاره د فیسبوک سوشل میډیا د دلاره موږ سره ډیرو کسانو شمیلات وکړلو.
درنو اوریدونکو، تاسو مشال رډوی مجلې ته غوږې. ما سره د قطر نه درې پښتانه لیکوال، شاعران او د یو ادبي تنظیم غړي دي. دوی درې واړه را سره دي، یو د ګلاب خان ګلاب صاحب، بل د خوږ نصیب خوږ صاحب، او دریم د محمد رضا خان صاحب. لوي لنډې دامې پس بیا هم د خپلو مېلمنو سره خبرې کوو. د مشال راډیوی مجله، د سندرغاړو خکلی غاړې،
نرختی څو خرس پسو شوې محبت، لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت،
د شاعرانو زمزمه،
چې دور بل د پیچو هم د سرنا پرې وتما، د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پرې وتما،
د فلمونو کیسه،
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و، روټ سوات ما په ځین کې دارا چې په دې فلم جوړو.
دا هرڅ په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درې نیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه. نو ګلاب خان صاحب، تاسو راته دا وایي چې په قطر کې که یو څوک ادبي تنظیم جوړی، آیا حکومت طرف نه خو څه دغه نشته په دې باندې څه پابندي یا دا تنظیم سره رجسټر کولو ضرورت خو نه؟
امیر صاحب بالکل دی خبر ضرورت شته د پدې کې او دا کوم دا د دوکوم بشهاته په د قانون لخوا دی د فتر کوم قانون دا اغنه دا شای بالکل لکه کوم دي کې وا غوند جوړیږي یو که څوندل غونډيږي هغه باندې دوه باندې من یو امانه ده الحمدلله د پاک پښتو ادبي کاروان کوم دغه رجستر ده او مو د پاکستان کومه سفرخانه ده هغه سره مو داري کیو هغه نه روا پاک شو شم سکول پاکستاني هغه سره مو غو یمو څو هاري د پاکستان خوشالي منويږي یا دی بل څه خوشالي وي اخترو کې چې مو سفرخانه ته په هم کو هغه ته خپل کړت کو نغاس لکایمو ولکم تنظیم ده اره دشتر ده د دې څه څه خبره نشته
صحیح خو نصیب سی په تاسو راته وای چې په قطر کې ساسو تنظیم نه علاوه نور ادبی تنظیمونه هم شته واغی سره تاسو سره به توي
تیر ډیر مننه یو تنظیم بل هم شته ده مو د 2000 زخار زاسه مو په تنظیم کې هغه نه جدا شو
صحیح نو کوم ادبی تنظیمونه نور دی نمونه ایسه دي
پښتو ادبی ټولنه دي کې ډیر زور تنظیم ده ډیر وختنای تنظیم ده ډیر زور کې تنظیمو اوس لګا مطلب محمد حسن سی عبدالله تلو بخی گلزار علی صاحب شو نور جنان شو لو
صحیح
تا سن نور دیل شو لو نور یو شاکر صاحب مری شو لو
هغه
تنظیم اوس لګا حل زله مخشل کمزوري شوی او یو تنظیم شته دی اردو ولا ډیر دی خو د پښتو صرف یو بل تنظیم ده د بیټول نه ده او په پښتو ادبی کاروان الحمدلله او په خپل خو لور ده
صحیح
او په لحال زله خې په خواند او په شرنګ سره کوي
صحیح نو محمد رضا خان صاحب طرف ته ورزم او رضا صاحب کډره ته وای چې د دې ترڅنګ چې تاسو ادبی غونډه کوي سره راټولي گئی ادبی سنگر مو پالل د مطبوعاتو په حواله سره معلومات راکړي د دې جرګې د غړو یا د نورو شاعرانو چې په قطر کې اوسېږي څومره کتابونه تر اوسه چاپ شوي داوی په شخصي لګښت یا ستاسو د ټولنې په طرف یا د دې په سپانسر باندې چې چاپ شوي یو اوریدونکو ته معلومات ورکړي
مننه امیر صاحب د څه خو زمونږ ډېر چې هغه چاپي کتابونه چاپ شي د زمما کتابونه چې هغه جن پر ازار او شاته چاهي شونه او د ګلاب صاحب ګلاب کتاب هم چاپ دی خو مسی صاحب خو انتظار او دا رنګ دو کتابونه چې دی هغه ګریوان او ماته شپېلې دا د حساس صاحب چاپ شي او دا هغه حبیب صاحب هم کاروان نومي کتاب چاپ کړ او کتابونه ان شاء الله نور به هم راشي په دې راتلونکي کال کې به او ما د کتاب هم نو چې کتابه په شعر ان شاء الله به راشي نو زه له خپل غوږی ان شاء الله
صحیح تاسو خو د کتابونو معلومات راکړه ګلاب خان براته د مجلو معلومات راکړي وخت په وخت د مسافرونو چې په عربي اماراتو نور هیواد عربي ودونو کې اوسېږي زنی مجله هم را وباسي تاسو د تنظیم لګاړم کوم داسې مجله تاسو راوستي یا په پام کې لرئ ګلاب خان
بالکل امیر صاحب مو یوارې سلاوا هغه په خبر نه خوریدا یغه نما و دوران
هغه
کوم چیف ریډیټر هغه محب حسین و دی مومند محب حسین او دشمن مساحل هغه مې د پاک پښتو ادبی کاروان په مرسته چلیدا هغه کې د ټول دی پښتو ادبی کاروان کوم شورا او د کوم نور غیر سماجی کسونو هغه ټول بیانونه واخ کې راتلو لابد امرغه تقریبا 2000 کې لګندې حالات خلوص په پاکستان کې بیا هغه رساله تقریبا باندې شو او تر اوسه پر هغه رساله بیا باندې شوې ده نو بیا مو کوشش ما نه کړه خو تقریبا تقریبا 2004 نه تر 2000 پورې مو دوران په نوې واره سلاوه هغه هرې دوی میاشتې بعد هغه رساله چلیده
بریالی اوسی او یو پښتنه بلم زما ذهن ترازی هغه به زه د خوږ نصیب صاحب نه وکم خوږ نصیب صاحب پخوا به د پښتونخوا نه ځینې شاعران او لیکوال د قطر او د عربي هیوادونو کې میشتو ادبي تنظیمونو هلته در غوښتل به او هغوی به بیا هلته څو ورځې مېلمانه غونډې به کېدلې هغه سلسله اوس شته که ختمه شوې ده
ډېره مننه دا خو لکه دا روایت مو هم برقرار ساتلی او د چشمان مستقل محب او داسې ډېر لوی لکه موسیقاران شهنشاه باچا وغیره وغیره داسې ډېر مو هم راوستلي دي په هلې ځلې مه کړي دي خو فلحال به زه دا وایم چې اوس هم زمونږ اراده ده نو یو دوه ادبی کسانو ته مخیال ده زه ان شاء الله راولو او حالات خو ستاسو مخې ته پرته دي دلته هم حالات ښه نه دي هلته هم حالات ښه نه وو کنه نو دیو موسیقار او د دوو ادبی شخصیتو اراده مکړی ده ان شاء الله ملګرو سره مسلو کړی ده
صحیح
زرد ته ان شاء الله دا روایت به هم جری ستو دا بندو پدینه
د سره زمونږ هم یو پہچان جوړیږي او هغه خلکو ته هم حوصله جوړیږي چې په بار ملکونو کې هم د زمونږ چوک درځان شته کنه.
صحیح، بالکل همدا سیدی تشویقیږي. محمد رضا خان صاحب کتا صورت دا وایي چې کوم مسافر لیکوال چې دی په قطر کې یا شاعران دی شعر لیکي یا لیکوال دی نثر لیکي افسانه ناول دی د پښتو ادب په سنگارولو کې څومره مهمه ونډه لوبولې ده، د دوی رول ته تاسو څنګه ګورئ؟
ډېر مننه امیر صاحب. دلته کې خو ډېر ښه لیکوالان شته او ډېر ښه ناول نگاران شته، او زه به دا ووایم چې د وطن ادب د مسافرۍ چې کوم ادب کېږي ځین چې داسې لر کې نو هلته به څوم پاتې نه شي. بل دا چې د مسافرۍ ادب چې دی دا خالص اوریجنل دی او خالص دی، ځکه چې په دې کې سړی هغه کوم شی چې بیانوي نو هغه په هغه باندې تېر وي، تخیل نه وي. نو د مسافرۍ ادب چې دی نو چې دا د زمونږ د پښتو زمونږ د پښتونخوا یا زمونږ د وطن یا د پښتو د څومره ادب چې کوم په دنیا کې دی زین چې هره دا هغه اصلي هویت او شکل یې هم دا دی چې مسافر کوم دغه لیکي، کوم ادب لیکي او کوم خدمت کوي. ادب دا چې یوازې خپل دغه نه شل کوم کتابونه چاپ کوي، چې څوک مثلا دغه کې ډېر تنظیمونه دي چې هغه مسافر هلته په خپل وطن کې جوړ کړي دي چې پښتو ته خدمت کوي. نو زین چې هره
بالکل ہم داس ہے گلاب خان ادر تو سوشل میڈیا در اتگ نہ پاس اس گروپ فیس بک دے واٹس ایپ نمبر تا سو گروپ لرے تا سو ہم داس ٹویٹر دے انسٹاگرام دے دی رتگ نہ پاس داغا مسافر چھو دے دوی دا کار آسان شوے نہ دے مثلا پخواب دے یو کتاب لکھ زر تعداد کی بچاپ شو چاہتا برسی دے یا نہ نن سہارے یو غزل لکھا فیس بک کی دستا پنځه زره ملګری دومره فالوور زین په زرګونو خلک هغه کته شي نو تاسو کار ټولنیز رسنۍ وسنه کړه کنه؟
بالکل امیر صاحب، همدا خبره ده. نن سبا د کومه سوشل میډیا دا حکومت دا ډیره تیزه ده او هغه کسان چې خلکو نه ورکو غا بالکل ایرو کې پټ لونه نه هغه کسان ډیر ضرورت او چې ته خبره بالکل په ځای څه غزل نن څنګه شو کولی چې هغه فیسبوک باندې تویر کی نه هغه پنځه زره هغه سره خپل فرینډ وي هغه فالوور وي نور کوم کسان وي نه دا وایي چې دنیا ګوډ ګوډ ته هغه غزل رسیږي. امیر صاحب سوشل میډیا دي کې پرا پرا ډیر سر لوس ورکړي.
صحیح دا خوشو سوشل میډیا دا خوګ نصیب سی براته دا وای چې دغه روایتي میډیا چې دا په پښتونخوا کې چې کوم اخبارونه چاپ کیږي یا په افغانستان کې د اخبارونو او مجلو سره ستاسو رابطه وي، د مسافرو شیرونو ته څومره اهمیت ورکوي یا لندو کې سو ته یا نصر ته؟
یو خدل ته دا شاید کمزور ده زمونږ ته دغه رسائی نه کیږي.
ها
بالکل، مجلو نه اخبارونو نه دغه شینو نه محروم پاتې. البته کوم په امارات نا دی محمود آس پا مشرقی که کما مجلہ
خال مجلہ
آجی اغا متر رسی گی.
بلا پختانا با می دا محمد رضا سیب نداوی چی نڑیوال رڈیو گانی چی دی مثلا لگ مشال دا ڈیو دا اشنا رڈیو دا دا غا سنور رڈیو گانی دی دوی سمر توجو کئی دا مسافر و عدیبانو پالن دا پارا؟
آنو سیب مشال رڈیو یا دا نور چی دو پختو تا بیل زیاد خدمت اونکو پا دی لگ وقت کی ځکه چې دوی نه مخکې هم نورې دغه شته لکه بی بی سي او دغه خو کوم ادب ته چې کومه توجه مشال رادیو وکړه یا د نور رادیوګان وکړه نو ځایمه چې په مخکني ژوند کې هېچا هم نه ده کړی. او زه ښیمه چې کمال دا دی چې د دې ملګري ما ته خو داسې پته نه شي چې ټول به پکې شاعران دي، خو کوم چې کوم د مینې نه زیات د شاعران وي نو ځکه پښتو ته پښتو ادب ته د نورو نه زیات په ښایسته ډوله او په
ډیر زیات تمنا اوریدونکو ته یو یادګیرنه کوم چې اوریدونکو د مشاله راډیوي مجله اوري. نن را سره د پاک پښتو ادبي کاروان ملګری چې د پښتونخوا دیوال ته په قطر کې میشتي دغه ادبي تنظیم لري دوی را سره میلمانه دي. خبرې خوش ولې اوس به داسې کوو چې شاعران مو میلمانه نو چې شعر ته وانورو دا خو بخوندونه کې نو د میلمانو طرف ته ورزو او یو یو شعر به د درې واړو ملګرو ناورو ورزو. اول ګلاب خان ګلاب صاحب ته چې دوی خپل کلام اوریدونکو سره شریک کړي، بیا به نو دا نور ملګري هم راځي او د دوی نوبت به هم راځي. ګلاب خان ګلاب صاحب ارشاد.
ډیره مننه قربان امیر صاحب مطلب د غزل څومره لوی ارمان پزړه لرما څومره لوی ارمان پزړه لرما هر څه لرما خو هیڅ نه لرما پما د څومره لوی احسان کړی دی
پما د څومره لوی احسان کړی دی
شکر دې خدای چې وړه لرما
ډیر
دنیا هغه بختور سړی یم چې کور کې اوس هم خپل زړه لرما ولی بنیغ شملا نه ګرځوم امیر صاحب
ارشاد
ولی بنیغ شملا نه ګرځوم ستر د خوشحال غونتی نیکل رما مننه تلری جبا زمزغل رما
نرخ
گلاب ڈاڈای مد مور پا دوا
گلاب ڈاڈای مد مور پا دوا
مور چلاره منو هر
تلاره واه 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 ډیر خوله شیر ډیر خوله مقتدا او دین خنش وکي دې ډیر زیاته مننه ګلاب خان صاحب اوس ورزو د خوګ نصیب خوګ صاحب طرف ته او داغوینه داغوی خوندور کلام داغوی په خپل ژبه ورو نصیب صاحب
ډیر زیاته مننه د جیب امیر صاحب غزل مطلب
ارشاد
په جرأت لوړ روانه په ماګرانا په جرأت لوړ روانه په ماګرانا شکستا نشو امکان په ماګرانا فریبجنو په فریب کې سری سری د غیور پختون گریوانه په ماګرانا
ډیر ښکل ډیر ښه
شاید راشه تخت مې د زړګي درنه قربان شه راشه تخت مې د زړګي درنه قربان شه د جانان یاد مهمان په ما ګران
واه ډیر
ډیره مننه شعر د لګه توجه
مهرباني
مسخر دې کړ علوم خو انسانيت کې کامل نشول انسان په ما ګران
واه کامل نشول انسان په ما ګران
کښسته ک بدرنګي پتا شتایم تمنا میں زړګي شوزر کې پاتې خپل دې نکړم جانان په ما ګرانا شعر دا یار دې بیا ما خوګ نصیب ته به وعده کړو یار دې بیا ما خوګ نصیب ته به وعده کړو په شیبو شیبو باران په ما ګران
واه ډیره خپل شاعري ډیر خوندور غزل مسخر دې کړ علوم خو انسانيت کې کامل نشول انسان په ما ګران د انسانيت سره مینه په دې غزل کې تاسو ووري د اوسنو ورزو د محمد رضا خان صاحب طرف ته او دا غوینه دا غوی خوندور کلام او تاسو دوه ملمانه خو وګه کنه ګلاب صاحب او خوګ نصیب صاحب نو بس اورو د محمد رضا صاحب دا خپل غزل لیکنه مهرباني
یو تاسو مې غزل چې کفهر د دې ژوندون د کما خام دې
واه
کفهر د دې ژوندون د کما خام دې دې لښت ما مراد ما تمام دې
واه ډېر
او شعر دې چې د مېلمه راتلو ته دې خوشاليږي
د ملمر اتلو ته ډېر ډېر خوشاليږي واه سمره خپل یار په خوې د ابراهيم عليه السلام دې سمره خپل
کاريبه د زيرو هدا شلويږي د فنا شمشير چې داسې دي نيام دې
ډېر الله
او شعر دې چې تا د مينې بازار خار د کنعان دې
د مینی بازار
بازار خار د کنعان دې زما زله کې یوسف پکې نیلام دې
واه ډېر
مننه چې نا مزه اختیاري ګلې لومه د الفت خلاص کې هسي رنګ لدام دې
ډېر الله
او شعر دې چې د دشمن په غرین زکی هم زه وکړي د دشمن په غرین زکی هم زه وکړي د بخشش انتقام
انتقام
رضا
راتله نه ده پیژندل چې چا هم د جن مرام ده
واه ډیر خپل شعرونه مې واورېدل او د مجلې وخت هم په ختمېدو دی ډیر اورېدونکو به ترې خوند اخیستې خوندورې شېبې وي په وخت اډو پوې نه شولو مېلمنو تاسو سره په خبرو باندې کور مو ودان ګلاب خان صاحب کور مو ودان خوږ نصیب خوږ صاحب او کور مو ودان محمد رضا خان صاحب که ژوند وي ان شاء الله بیا به در باندې غږ کوو د اوس لپاره د خدای په امان د مشال رډیو مجلې قدرمن اوریدونکو له همدې سره خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکړي بل اونۍ به د نور ادبي موضوعاتو د نور خلکو ادیبانو سره ستاسو په خدمت کې هم تر هغې د لوی خدای په امان تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
عکسونه ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ